سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 کال ده مرحومی جدی شپاره سم د 2018 کال د جنوري شپږمه زه سفي ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تېرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی یې په کلکه غندي. د جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یاد جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلنه دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تور نه رد او ځان یې بېګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه پر ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هېواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 15 اعلان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړې. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مهم عنصرونه چې د ستاسو د کتاب د 50 صفحې څخه پیل تر 35 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور و چې موږ او تاسو وپېژندل چې د هغوی څخه خپله که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناکه دي، ډېر ارزښت لري. البته حیوانات او نباتات په ژوند کې کېدای شي چې ډېر مهم او ارزښناک او سیګرن زکون کو یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن د چې هم د انسانانو حیوانات او نباتات او د سنورو لپاره کېدای شي ډېر اړین او مهم وسی. نو په همدې ترتیب سره ګران زکون کو د هغه عنصرونه دي چې کېدای شي زموږ او تاسو په ژوند کې البته د حیوانات او نباتات په ژوند کې ډېر مهم وسی چې عبارت د اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربن څخه وي. چې یو هم ګران زده کوونکو د دې څخه که چیرې موږ تاسو ځیر سو د هایدروجن عنصر ده چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې که چیرې وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو اتموسفیر فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای شي چې موږ تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یې مساوی ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره ښودل کیږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګران زده کوونکي کېدای شي چې زیات وخت په لمر کې هم وجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای شي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې که چیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز د البته د هایدروجن کتله چې ډېره سپکه ده د هماغه د سپکوالي له امله کېدای شي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کښې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګران زده کوونکو خپله په 100% کښې 10% خپله د هایدروجن څخه جوړ شوې ده، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوې ده. ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې د خپل د هایدروجن عنصر د سمبول په 2 سره په اچ سره ښودل کېږي، البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کېږي. نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ او تاسو دلته دوه لیکو، یعنې دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوی دی. نو اټومي نمبر ګرانو زده کوونکو یو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو هایدروجن چې د خپل یوه یا د هایدروجن ګاز بې رنګ بې بویه البته او بې خونده ګاز دی چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په من کې 252.3 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په مایع باندې تبدیل سي، او په منفي 259.8 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې بېرته په جامد باندې څه شي سي تبدیل سي. او دا وګران زده کوونکو د هایدروجن عنصر و چې موږ او تاسو ولوست راځو د لوست په دې برخه کې. البته موږ او تاسو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم باید ولولو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص درلودونکي ده. دا چې ګران زده کوونکو هایدروجن چې د خپله د فعالو ګازاتو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر هایدروجن ګاز کولی شي چې د بېلابېلو مرکباتو عنصرونو او موادو سره چې شي وکړي بېلابېل تعاملات ترسره کړي، او البته د هغوی څخه بېلابېل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر چې ده کېدلی سي چې خپله د اکسیجن سره تعامل وکړي. د اکسیجن عنصر سره که چیرې وګورو د برېښنایي جرکې په واسطه سره موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن ګازاتو ترمنځ یا هم یو کېدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي، او په نتیجه کښې د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او اوبه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي. چې دغه ډول دغه مواد چې موږ او تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کېدای شي چې تر ډېر اندازې پورې که دوام وکړي، یعنی تعامل نور هم دوام وکړي، کېدای شي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ چې موږ او تاسو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره وینو چې تعامل کوي. د تعامل په نتیجه کې موږ ته اوبه لاس راکوي. موږ او تاسو وویل که چیرې دغه تعامل نور هم دوام ولري، نو کېدای شي چې د چاودنې لامل سي، او چاودنه خو پوهېږي چې زیان رسوونکي ده. تاسو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولی شي. چې موږ او تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري، د هالوجنی عناصر په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایي دلته چې خپل هایدروجن راځي د کلورین ګاز سره څه شي کوي په تیاره کښې، البته په کرار ډول سره. او ما که چیرې وګورو په رڼا کښې بیا کېدای سي چې کلورین خپله د هایدروجن سره په ډېره چټکتیا سره یا هم په چټکۍ سره څه وکړي تعامل ترسره کړي، او کېدای سي چې دغه تعامل خپله د چاودنې خطر هم ولري. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې لاندې ماده لک شوی ونی چې د هایدروجن ګاز د کلورین سره تعامل کوي، چې کله د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه د هایدروجن کلوراید په نوم سره یو نوی تیزاب لاسته راځي، یا هم موږ تاسو ورته ایس سی ایل تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګرانو زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره، چې موږ تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول سی ایل سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اوله سره او اټومي کتله یې هم مساوي ده په پنځه دېرش سره، چې کلورین هم کیدای شي چې دوه ایزوتوپونه ولري. لازو ګرانو زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره لولو، چې کیدای سي په دې برخه کې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي، چې موږ تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې خپل په ان تور سره شدل کیږي، نو نایتروجن د اټمي نمبر مساوي ده په اوه سره او اټمي کتله مساوي ده په شپانه سره. نو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کې موږ تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کښې، البته ټاکلي شرایط عبارت فشار او تودوخې، البته کتلست چې د دوی په شتون کې کیدای شي چې د نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره څه شي وکړي، تعامل وکړي او په نتیجه کې د دوی څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره په لاس راکړي. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړ او په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب یې په لاس راکړ، چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په دوه ان، البته مالیکولي فورمول یې مساوي کیږي په ان اچ درې سره. یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکول د امونیا مرکب پلاس راوړ، یا هم دوه مالیکول ان اچ درې پلاس راوړ، یا هم دوه مالیکول د امونیا ګاز مو پلاس راوړ، چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره، البته د اکسیجن سره او هم دې ترتیب سره کیدای شي چې د نورو عنصرونو سره هم کیدای سي تعامل وکړي. یا هم ګران زده کوونکو خپله د هایدروجن عنصر ده چې د فلزاتو سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې وګورو هایدروجن موږ تاسو وایو کولی سي خپله د فلزاتو سره هم تعامل وکړي، د غیر فلزاتو سره هم کولی سي تعامل وکړي. که چیرې له فلزاتو څخه اکسیجن جلا کړل سي، دغه برخې ته موږ تاسو خپله د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ تاسو ګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپله د اکسیجن ګاز نسبېدل دی، ته بیا موږ تاسو اکساید وایو. که چیرې هغه فلز وي، فلزي اکساید وایو، او که چیرې غیر فلزي مواد وي، بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزاتو اکسایدونه وایو. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د مسو د اکساید سره تعامل کوي. کله چې د مسو د اکساید سره مس اکساید یا هم کپر اکساید موږ تاسو وایو عمل کوي، هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه څه کیږي، جلا کیږي. په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کاپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره، چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کیدای سي، البته سوډیم اکساید کیدای سي، مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کیدای سي چې خپل د هایدروجن سره څه وکړي، تعامل ترسره کړي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر وپېژندل، د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص وه چې د مختلفو مرکباتو مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول، مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډېر فعال ګاز و، یا هم د فعال ګازاتو د جملې څخه شمېرل کېدی. نو راځو د لوست په دې برخه کښې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایو چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کښې چې یو فزیک پو د کوینډینچ په نوم سره یادېدل، چې خپله د یوه فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر یې څه شي کړ، کشف کړ. چې موږ او تاسو ووایو خپله د هایدروجن عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي. ځینې بالونه دي د هغه بالونو د ډکولو لپاره، البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو، استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای سي زیات وخت خپله فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي، مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکې د هایدروجن ګاز څخه ډکېږي. او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځېدلو خطره لري، نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چش کېږي استفاده کېږي. هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطره نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو، استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې، البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دویم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول منتقل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې منځته راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو. هیله لرام چه طول با جور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانا سلحی تاسو طولو تا ده اتم طولگی ده کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لست ویم. او هیله لرام چه دلوست ده رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو، زموج او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع ده تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویې مصفې څخه پیل تر څلور اتیې مصفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د رازو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، رازو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلی وپیژنو. چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي؟ تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپل له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریوالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده، چې خپله د تریوالی یا د ترش په معنا ده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل سي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواص پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کې کچیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنگ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپل د تیزابي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپل الکلي چې د الکلي کلمه خپل یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپل د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپل د همدغې الکلي چې خپل یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي د په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو چې رازو د الکلیو خواص ویو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلي خواص وای اکثره الکلی یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفی آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلی ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کیږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګیا الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسي، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګیږي، کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې، یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي، وایي چې دا الکلي ده، یا هم پیژنو چې دا الکلي ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي، پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلي اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلي دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي، او الکلی بیا د هایدروکسایډ آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو، موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي، او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلي، که چیرې الکلي په نظر کښې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کې داسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کېدای شي چې اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي، نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپل یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه شوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخه کښې کچیر الکلي ګان په نظر کې ونیسو. کچیر الکلي په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلي ګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کېږي او الکلي پلاسټر کی. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کېدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کېږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کېدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کېږي، او په عین وخت کښې بېرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کېږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کېږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي ترجیح کېږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلي ګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري، او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې تشکیجی حاصلیجی او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سره په تولید کښې هم استفاده کېږي، او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هېواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کېږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کړي، او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کې د دې څخه زیات استفاده کېږي، او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي، نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کېږي، او په نتیجه کې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهوري الکلي ګانې دي. نازو ګران زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کېږي، یعنې څه پوهېږو چې دا تیزاب دی او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډېرو عادي یا هم د ډېرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي، یا د هغوی د ډلې څخه شمېرل کېږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغېزمن کېږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا تیزاب، او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهېږو چې دا الکلي ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلي وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم، او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کېږي او تیزاب او الکلي پرې ښودل کېږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج، او یا هم د تیزابو او الکلیو دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلي دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلي اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلي ګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کېږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کېږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزابو درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کېږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلي ګانې دي، د الکلي ګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کېږي. کلسیم هایدروکساید د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کېږي او زیات استعمال لري. زه ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګې د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفې څخه پیل او 250 صفې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور، چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کېدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربن او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یا اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. دینه وختونه موږ او تاسو وایي چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچنی وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچنی وي هغوی بیرنګ مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلدار میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای سو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتې وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایي چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت. نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دی هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دی، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دی یا نباتي غوړي چې دی هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون، یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو، او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپل په مایع شکل سره موندل کیږي. یو هم حیواني وازګي چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنی اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دی دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمېرل کیږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو وویل چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلس پښتون کې کولای سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نو غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولای سو چې دوی جامد شکل ته واړو، او دا مارجین چې د خپل د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتو اضافه کوو، چې کچیر د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي، او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کیږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنی استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیتارین وازګې هم لرو، چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدي یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای سو چې هم ګلیسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولی سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم په کښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای سي چې په دې صابون کشی د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پېمینځل کېږي یو ارزان قیمت عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات وو په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر وه چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده ایسترونه څه ډول مشتقات دي. دوهم سوال واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیکاسید چې عمومي فرمول یې دا ده د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده یعنی. او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و او دا ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه او آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو دا یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شعه څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی ده، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعه وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي یعنی هغه اوربیټالونه چې وه اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل یا هم د د دمل پشان د پیپو اوربیټال کښې او داسې نور مختلفو طریقو سره کولی شو چې موږ او تاسو د دوی اټمي شوا پیدا کړو او آیوني شوا پیدا کړو او د عنصرونو اټمي شوا چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو اټمي شعا چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټمي شعا چې ده چې څه کېږي په پرله پسې ډول کوچني کېږي یعنې کمیږي. خو لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټمي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ شته خوا ته زیاتیږي او د الکتروني قشرونو شمیرې هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنې په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي او اټومي شوهه یې هم ورسره څه شي کېږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټمي شعا له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی او برعکس د ښې نه او کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کېږي آیوني شعا او اټمي شعا او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټمي شعا څه کېږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شوي دي؟ راټول شوي دي، راجذب شوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایي چې د اټوم حجم او شعا یې کوچنی کېږي، لکه څنګه چې تاسو په کولی شئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولی شو چې موږ او تاسو اټومي شعا او آیوني شعا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعا وایو چې د وندروالز شعا بیا هغه شعا ته ویل کېږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعا وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوو اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شوا وایو چې یو عمومي فرمول آر سی او مساوي کېږي یو پر دوه دی یعنې نیمه فاصله د څه ترمنځ؟ د دوو هستو ترمنځ. عبارت ده واندروالز فاصلې څخه ده چې شعا څخه ده چې دا دی خپله دلته د شعا یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولانسي شعا هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعا بیا داسې تعریف وو که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شعا چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعا وایو چې کوولانسي شعا ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ دغه فاصله. مخکې د واندروالز دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعا وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کېږي یو پر دوه ډي سره. کولی شئ چې په دې فرمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعا او آیوني شعا د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خوا ته کمیږي. او د پیریودونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه وچپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو آیوني شعا لویه ده تر اټومي شعا او اټومي شعا بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعا. یعنې آیوني شعا تر چا؟ تر اټومي شعا لویه ده او کیتوني شعا بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعا ته کوچنۍ ده. افلاندی اساس هر څومره چې د اټوم منفي چارج ډیریږي هغه مرې اټومي شعاع لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چارج ډیریږي نو شعاع یې ورسره تشکیلي کوچنی کیږي، یعنې د یو د بل سره چشته مستقیما متناسب دي. هر څومره چې منفي چارج ډیریږي هغه مرې اټومي شعاع ډیریږي، هر څومره چې مثبت چارج ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع تشکیلي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیما متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو ویل هر څومره چې انیوني شوه یا منفي چارج یې چش کېږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوه چش کېږي لویږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوه یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره یې اټومي شوه چش کېږي کوچنی کېږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو هغه اټومي شعاع او آیوني شعاع راځو. اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي، چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي، او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مګنیزیم د دوی سره چش جوړوي، الیاژونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو تر منځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي، او ځینې نور عنصرونه لکه کروم و نیکل منګانیزم او تیتانیم و اوسپنه، دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو ویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې د دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که څه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هون د قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې، او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید چې شي ډک شي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کېدای شو چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعده پر بنسټ باندې د اس ل اوربیټال څخه لوړوي. نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک شي، نو بیا باید د ډي په اوربیټال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بي ثبات دي نسبت اس ته بی ثبات دی. چې له اس څخه چې څو بی ثبات څو خو په عمل کې داسې نه ده، یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نشته دي، او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای شي چې موږ او تاسو خپل په نظري ډول سره هم ووینو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني، موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کوي، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه دوه پیشپار، درې اس دوه، درې پیشپار، څلور اس دوه، درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي، لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوه مالت کې تاسو ګورئ دلته هماغه ده، خو ماز دلته د اس په اوربیټال کې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپار لرو. په درېیم حالت کې کله چې موږ او تاسو وویل چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، په درېیم حالت کې بیا ټول آینه نه هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی. درې ډي پنځه سو.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.